شد تاج سیفو، چی شد لیلا قطعی جان، چی شد لبهای خندان، کجا شد تاج کامران، کجا شد شاک و کجان، چی شد دخترم و جان، چی شد عشقای سابق، چی شد دلهای صادق.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کو، د پاکستان پوز تایید کړ چې درویشت عسکري وژل شوي او 29 نور ژوبل دي. د پوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي. پاکستانی پوز ویلی د کرخی هغه غاړې ته یوشت پوستې د لاند وخت لپاره نیولې وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکې ویلی چې د دوی په بریدونو کې 55 پاکستانی ځواکونه وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. مجاهد منلی شي د دوی 9 طالب ځواکونه هم وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په اوږدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غږی بریدونه وکړل. پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې دننه ځینې سیمې بمبار کړې. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. په پام کې ده د نړۍ د څه باندې شلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په هدف پلان شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزې مشري کوي. د فرانسې او ترکیې ولسمشران، د ملګرو ملتونو سرمنشي او دغه راز د برېټانیا، جرمني او اسپانیا صدر اعظمان هم دې غونډې ته بلل شوي. د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېلو اړخو پرې موافقه کړې، په غزه کې 2 کلنه جګړه درول کېږي. د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اوسامه همدان وایي د دوشمې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي. د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي، اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو. هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سیشمې په ورځ په درېمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیرې ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوبلړې په خپل نوم کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د طالبانو ویاند پاکستانی لوري ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده.
زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستې تصرف شوې دي د مجاهدینو لخوانه او 50 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده، خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې 40 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي. خو په دغه نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي؟ د کونړي اوسېدونکي وایي
تیره شپه خو ډیره زیاته جګړه وه، سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي سادازه چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګژوبلو د رسولو ادعاوې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نږدې شپېته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي. اخوا د پاکستان د
پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د درویشتو پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو د تیرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبل ادعاوې. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی لوري پیل شوی وي 85 پاکستانی ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ټپیان دي.
تیرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض حریم جواب وویل چې زموږ حریم دوی نقض کړي او دا بریدونه په ټول امتداد د کرخې کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستي تصرف شوي دي مجاهدین له خوا نه او 85 د دوی نظامیان لمنځه تللي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوب له ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیر شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کیږي خودل کیږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورن کرخې په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نښتو کې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. د غرسنۍ په خپل ایکسپانه د دغه نختي ویډیوګانې خبرې کړي او ادعا یې کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې نختو کې د دوی اړخته نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې نه وخت د پاکستان لوري د پلازمینی کابل د حریم د نغزول او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حمله په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبره ای لا هم د پاکستان لوري په زینو سیمو کې د دوی په امنیتي پوسټو خال خال د ذکیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي په دوی او ادعای کړي چې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د طالبانو په سوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوري سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نښتې له امله کرخې ته نږدې میشت خلک د خپلو سیمو پرې خودو تاړه شوي او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سری ماښام پیل شول او تر شپې نه وخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي ساعت دازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالت داسې جنګي حالت دی چې د بیا د جګړې د بیا د دوی ویرا د ټول خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، ویم زنی زینو کې انداختونه وکړه او اوس چې د اوس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي، تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورنډ کرخه تصویر مده پکتیکا په مرغی ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقص کړ. دغه وزارت زیاته کړی و چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نو ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولی محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي و چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتی نورولی ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نه شو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نخښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبان حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی د هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نخت وروسته قطر او سعودي عربستان په بیلابیلو اعلامیو کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نخت په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نخت د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بیگانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریز داده چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسف زای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي او خبریال سمی یوسف زی سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
پدې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې د نن دا ډول بریټ کیږي یا سرحدونو کې خاصم بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې بریټ وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامل پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتی ملار نشي او د خپل خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د ډیورنډ کرخه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې د دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکیمان چې دی رژیم چې دی دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځه لوخو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې دولس بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا پوزینو زینو کې پاکستانی پوځیان د دبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تختولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړه ته نور هم یو یو ډیر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کېږي اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا په خپل د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه پلټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رای نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان خنه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا راس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم پکار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې کله که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان د پاره مشکلات جوړوي نه د دوی د پاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو د پاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخېونی ول شي که څنګه، یا به په خپل څه چغواړي دوام ورکړي؟
نه زه فکر نه کوم چې غوی دې زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. غوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه هدف شتلی دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزور دی او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنی چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنون که سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مخکمو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي. چې ورسره د دوارخیز تجارت او د خلکو تګراتک هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 نیټه سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشه نورو 15 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چاته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې وی غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری ویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړ شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دي پرانستې وساتل شي.
موږ هم په د خپل بارډر باندې په د خپل خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله راوکا چې دا کومه سانحه راغلې چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په موږ دواړو ریاستو ته دا فاست دی چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندګي، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبۍ پوړې ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوونه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسٹم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، د غسیمه خالی کړل شوی او امپورت ایکسپورت هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او څوک نو ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه ایواد کې د طالبانو تربیازلي واکمنیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل ایواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږ اویای مناسته کې ویلي اوس مال د افغانان په ګاونډیو هیوادو کې لبی لابلون امنی او بی برخلیکي حالت سره مخ دي. پام دی الکی په ایران او پاکستان کې مشته شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبی ازلی واک تر رسیدو وروسته دغه هیوادو ته تللی وای دلته لبی لابلون انګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 3 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږاویم ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په ایکسپان خبر شوی ویلي
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنۍ وروسته
د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسنۍ وضعیت نه خلاصون لپاره خپل هیواد ته تللی دي. دوی ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان ته تللی دي او اوس حالت هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلی افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوی وګړي لري چې له ډلې 2.2 میلیونه په کوردنه نه بې ځای شوی. نو موري ویلی د افغانانو لپاره ډلې کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوی. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغه تل سخت ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میش یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحرانی دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میش ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې میشه افغان کډوال چې د هم نو وختل پر راپور کې نوم خپور شي وویل
لکه زندانیان دلته باندې یاله زکه هیڅ ځای ته نشوتلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی به مو د ډیرو ستونزو سره مخ یو. هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او دیموکراتیک نظام لپاره ممکن دی. د کډوالو د حقوقو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څومره افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمينه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط او واک د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال حالت د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورت لګو اخر مخ دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنرۍ یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیوال ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان جنې وای خپل وړکواله په ډیر کړاو سختۍ تیر کړي او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوخې پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو لامل له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وای د غربت او بیسوادۍ او د غراز د کورونیو د پوهې د ټیټي کچې لامل دوی په تنګۍ ځواني کې واده ته اړستل شوی او زده کړو حق ترې اخیستل شوی او چې اوس دوی له ځانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسحال کې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمېر افغان انجونې وای د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو، خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکو د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الګ سره واده وکړ. په داسحال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسحال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوسې له واده څو کال تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم، او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې ته بوتلم. 12 کال ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزاده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاته ور سره هغه ورځ تیر کړم. لیسه اخر به می خدای خې کی نو زما د ژوند ستونزې زخت ډیرې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو پخ مالوله د وای بے سوادی جون له سختو ستونزو سره مخ کړي
چون پدار ما فوت کده بود مخور
کله مچ پلار په فات شو زمیده تر سره اوسیدم بیا چې کله لګر هغه تشون تر می خوانځي د زماده تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووزی روس سزه په لاس کله نه کې مالوله شو اوس له بیل بیلو ناروغي سره مخ يم اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره یې لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه. یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي.